زو ضرورت دې ته چې مونږ د مالی ورکولو فرهنګ ترویج
ورکړو.
نو د مالی ورکولو
د خبرونو وخت ان شاء الله چې بیا به هم په مالیو خبرې کوو، ځکه چې دا موضوع داسې معلومیږي چې په دې برخه کې ډېرې پوښتنې لا پاتې دي. قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونې په دوهم ساعت کې په بلې موضوع په امنیتي مسایلو خبرې کوو. له ښاغلي عبدالقادر جیلانی چې د مالی وزارت ویندوی دی څخه ډېره زیاته مننه. همدغه راز له ښاغلي ازرخ شافیزي چې د افغانستان د صنایع او تجارت د اتاقونو د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس دی او په دې پروګرام کې ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې پروګرام مو واوریدو او ټلیفونونه مو وکړل. اوس لومړی د افغانستان خبرونه صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سرټکی. د افغان حکومت اجرایه رئیس ویلي د فساد مخنیوي لپاره باید یو ځانګړی ستراتیژي جوړ شي. د هلمند سیمې چارواکي وایي په واشر ولسوالۍ کې نن غرمه په یو ترافیکي پیښه کې 8 کسان وژل شوي دي. او د افغانستان د کابینې دریو ښځینه کاندیدانو وزیرانو ان کاندید وزیرانو نن خپل کاري پروګرامونه ولسي جرګې ته بیان کړل. پر خبرونه، د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله ویلي د فساد د مخنیوي لپاره باید یو ځانګړی ستراتیژي جوړ شي څو شفاف راتلونکی هم تضمین کړي. اجرایه ریاست نن په یو بیان کې ویلي چې ښاغلي عبدالله د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځانګړي ادارې له سرمفتش جان سوبکو سره د فساد د لمنځه وړلو پر سر په خبرو کې دې ټکي ته اشاره کړي. په دې لیدنه کې ښاغلي سوبکو ژمنه کړې چې د فساد د لمنځه وړلو ته متحد دی او د قضا او پولیسو په برخو کې د شفافیت لپاره د افغانستان د بیرغونې په اړه د امریکا د ځانګړي اداره خپله هڅه کوي. د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي په واشیر ولسوالۍ کې نن غرمه په یو ترافیکي پیښه کې 8 کسان وژل شوي دي. د واشیر ولسوال ایوب عمر عمری ازادي راډیو ته وویل دا پیښه له یو ټونس ډوله موټر سره د یو باروړونکي ټیلري موټر د ټکر له امله شوې چې وژل شوي ټول د ټونس ورلی دي. د ښاغلي عمری په خبره د باروړونکي ټیلري موټر چلوونکی نیول شوی او د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. د افغانستان د کابینې دریو خزینه کاندید وزیرانو نن خپل کاري پروګرامونه ولسي جرګې ته بیان کړل. د لوړو زده کړو لپاره کاندید وزیر فریدی مومند وویل چې د کانکور مسله به جدي نیسي او هڅه به دا وي چې په پراخو پروګرامونو سره د کانکور له عمل رامنځته شوي لانجو لپاره د حل دایمي لارو لټوي. له مخدره موادو سره د مبارزې کاندید وزیر سلامت عظیمي ژمنه وکړه چې بزګرانو ته د ډیرو اسانتیاو په برابرولو سره به د بدیل معیشت د پروګرام د کامیاب کولو هڅې وکړي څو د مخدره موادو کارکې لکه مشي. د کار او ټولنیزو چارو کاندید وزیر نسرین اوریاخیل هم ژمنه وکړه چې اداري صاد بل منځوړي او هڅه وکوي چې معلولینو ته هم د زده کړو پراخې زمینې برابرې کړي. د افغان کابینې په کاندید وزیرانو کې څلور خزي شامل دي چې درې یې نن خپل کاري پروګرامونه تشریح کړل. تر دې مخکې د 15 کاندید وزیرانو لړلې درې یو کاندید وزیرانو خپل پروګرامونه ولسی جرګې ته بیان کړي وو. او په روزګان کې د ماشومانو د ملاتړ نړیوالی خیریه مؤسسې سیف د چلډرن خپل فعالیتونه وزندول. د دې مؤسسې چارواکي وایي دا پریکړه ورسره له هغې کړي چې د 15 کارکونکو مړي په دغه ولایت کې موندل شوې دي. د دې مؤسسې مطبوعاتي مسؤل زبیده اکبر ازادي رډو ته وویل چې په روزګان کې د اوس لپاره ټول فعالیتونه ځنډیدلي خو په نور دولس ولایتونو کې پر فعالیتونو دغه پیښې کومه اغیز نه ده کړې. د روزګان والی امان الله تیموري وایي چې د دغو کسانو مړي په ترینکوټ ښار کې موندل شوي او تر دې مخکې وسلوالو تښتونکو د دوی د خوشي کولو په بدل کې د ځینو بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه. د ماشومانو د ملاتړ نړیواله خیریه مؤسسه سیف د چلډرن له 30 کلونو راهیسې په افغانستان کې کار کوي. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر تر اوروي.
پاکستانی چارواکي وایي چې وسلوالو په بلوچستان کې د اوبو د بند په یوې پروژې کې شل کارګر ووژل او درې یې ټپیان کړل. د چارواکو په وینا وسلوالو تیر شپه د تربت شار ته څیرمه دغه حمله وکړه. د پولیسو په وینا په وژل سو کې شپاړس د پنجاب دي او څلور تنه هم د سند ایالت دي. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټي د پیښې په اړه په کوټه ښار کې خبریالانو ته وویل
آج علل صبح 1:40 پر
دا وحشیانه پیښه نن شا او خوا پر یوه بجه او څلوېښت دقیقې د بلوچستان په تربت سیمه کې رامنځته سوه. له پنجاب او سند سره اړوند شل بې ګناه کارګران تر حمله لاندې راغلل او ووژل شول. درې نور ټپیان سوي دي، دوی روغتون ته وړل سوي او ژوند یې ژغورل سوی دي. د دې پیښې مسؤلیت د بلوچ د ازادۍ جبهه یا بی ایل ایف پر خپله غاړه اخیستی دی. د یو راپور لمه خې سلګونه ایرانیان په سعودي عربستان کې له دوو ایرانیانو سره د ناوړه چلند پر ضد لاریون کوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمه نن تر 300 زیات لاریون کوونکي په شمالي تهران کې د سعودي عربستان د سفارت مخې ته راټول شوي او د دې سفارت ته بندولو غوښتنه کوي. دا لاریون د هغې پیښې پر ضد دی چې پکښې په جده نړیوال هوایي ډګر کې د سعودي عربستان د افسرانو لخوا د دوو نارینه ایراني زیارت کوونکو سره ناوړه چلند شوی و. د دواړو هیوادونو ترمنځ د یمن د وضعیت پر سر اړیکې ترنګلې شوي دي. سعودي عربستان په یمن کې د ائتلاف په مشرۍ د حوثي شیعهګانو پر وړاندې هوایي بمباري کوي او ویل کېږي ایران د حوثي شیعهګانو ملاتړ کوي. امریکا د ملګرو ملتونو په یوه غونډه کې په ایران کې د ښځو د حقونو او وضعیت په اړه اعتراض کړی دی. ایران پرون د ملګرو ملتونو د ښځو د پلاوي د غړیتوب لپاره له 350 څخه 60 رایې ترلاسه کړې. ملګرو ملتونو ته د امریکا سفیر سمانتا پاور ویل د موافقو رایو کموالی د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو په اداره کې د ایران د غړیتوب په اړه د ملګرو ملتونو د غړیو ژوره اندېښنه څرګندوي. د ملګرو ملتونو د ښځو پلاوي په 2010 کال کې جوړ شو چې د ښځو د برابرۍ او پیاوړتیا لپاره کار وکړي. میرمن پاور زیاته کړه په ایران کې په زیاته کچه ښځې اجازه نه لري چې ځینې دولتي چوکۍ ترلاسه کړي. د کورني تاوتریخوالي پر ضد هیڅ ډول قوانین نشته او د زنا په تور خلک اوس هم په ډبر ویشتلو وژل کیږي، ځکه ایران د ښځو د ښېګڼې او حقونو په اړه په ملګرو ملتونو کې د مشرتابه د رول خپلولو لپاره سم نه دی. د مصر یوې محکمې د اخوان المسلمین مشر محمد بدی او د دې ګوند 14 نور لوړ پوړي مشرانو ته تاوتریخوالی او بې ثباتۍ ته د لمن وهلو په تور د اعدام حکم کړی دی. یوه قاضي نن دا اعلان د تلویزیون له لارې په ژوندۍ بڼه خپرېدونکې محکمه کې وکړ. محکمې یو بل مصري محمد سلطان ته د دې ډلې د ملاتړ او ناسمو خبرو خپرولو په تور د عمر قید سزا اورولې ده. په جرمونو تورن کسان د استیناف محکمې ته مراجعه کولای سي، خو اخري پریکړه به کلونه واخلي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د کیوبا له ولسمشر راول کاسترو سره د امریکایي هیوادونو د سرمشریز ترڅنګ په پاناما کې وکتل. د دې سرمشریز پر مهال باراک اوباما وویل په داسې حال کې چې امریکا له کیوبا سره د اړیکو یو نوی فصل پرانیستی، موږ هیله لرو چې د کیوبا د خلکو د ژوند د پرمختګ لپاره به زمینه برابره سي. دا له دې کبله نه چې موږ امریکایانو لخوا به پر دوی تپل سوي وي، بلکې دا به د کیوبا د خلکو هوښیاري، ځیرکتیا، وړتیا او لویه هیله وي. دا غونډه رسمي نه وه. سپینه ماڼۍ تېره ورځ وویل چې دواړو مشرانو د ډیپلوماټیکو اړیکو د ښه کېدو او د یو بل په خاوره کې د سفارتونو د پرانیستلو پر موضوعاتو وار له مخې ټلیفوني خبرې کړې وې. د اپریل د 8 نیټې دغه ټلیفوني مکالمه د امریکا او کیوبا د مشرانو ترمنځ په تیرو 50 کلونو کې دوهمه وه چې ترسره سوه. لومړۍ خبرې په دسمبر کې څو ورځې مخکې تر دې وسوې چې کاسترو او اوباما اعلان کړی و چې د ډیپلوماټیکو اړیکو د عادي کېدو لټه کوي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود،
بیا هم زما اسمت ساروان او امید مرزبان سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې ومنئ. د دې خبرونې په لومړي سات کې مو په مالی خبري وکړې، خو په دې دوهم سات کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر یو نوي تاکتیک غږیږو. له راپورونو سره سم د دولت وسلوالو مخالفانو په محبسونو کې د خپلو بندي ملګرو د خلاصون لپاره اختطافونو ته زور ورکړی دی. د اروزګان ولایت د چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو شاوخوا 40 ورځې وړاندې په اروزګان ولایت کې د سیف د چلډرن مؤسسې 15 کارکوونکي تښتولي وو او د هغو د خلاصون په بدل کې د خپلو بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کوله، خو کله چې غوښتنه ونه منل شوه د سیف د چلډرن مؤسسې 15 افغان کارکوونکي په بیرحمۍ ووژل. همداراز ویل کېږي چې په زابل کې د یو دیش تښتول شویو مسافرو په بدل کې د بندیانو د خلاصون غوښتنه کوي. د برمته شویو کسانو خپلوان پر حکومت فشار راوړي او حکومت د عام ولس د امنیت په ساتنه کې په پاتې راتلو تورنوي، خو چارواکي اندېښنه لري چې که د عامو خلکو د برمته کېدو په مقابل کې د وسلوالو مخالفانو بندیان خوشي کړي، ممکن مخالفان برمتګري ته دوام ورکړي. پرون د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم دې مسئلې ته په اشاره وویل.
هر اقدامی که صورت میگیره هم سلامتی این شهروندها باید مد نظر باشند و در عین زمان یک رسمی ایجاد نشه که امنیت دیگه شهروندان را به خطر مواجه بسازه. اما در مورد مشخص که چه اقدام بهترین اقدام است و چه اقدام میتونه که ما را به هر دو هدف ما نزدیک بسازه، مشخص صحبت نمی کنیم. هر اقدام باید هر دو مسئله مد نظر باشه.
شاغلی عبدالله ده هغو اعتراض کوونکو خیمې ته تللی و چې د دغو یو دېرش تشتول شویو کسانو د خلاصون لپاره یې تحسن کړی و. له بلې خوا په وروستیو ورځو کې یو وار بیا د افغانستان په مختلفو سیمو کې بمی حملې زیاتې شوي دي. په خوست کې خونړۍ انتحاري حملې تر شل زیات ملکیان ووژل او شاوخوا شپږ شپېته نور یې ژوبل کړل. په غزني او لوګر کې د سړک د غاړې چاودنو دوو کورنیو څوارلس غړي ووژل. په مزار شریف ښار کې د استناف د څارنوالۍ په ودانۍ د څلورو انتحاریانو برید لږ تر لږه لس تنه ووژل. د مزار شریف له حملې سره په یو وخت په خوست کې چاودنې دولس تنه شوبرتل او یو برس وروسته په ننګرهار، بدخشان، کابل او غزنی کې چاودنې وشوې او نن په پروان کې چاودنه شوې چې یو لستنه پکې ټاپیان شوې دي. تقریبا د اکثرو حملو قربانیان ملکی خلک دي.
سلام دوباره، من امید مرزبان را هم بپذیرین. قسمی که آقای ساروان گفتن گروگانگیری ظاهرا تکتیک تازه شورشان مسلح است. آنها افراد ملکی و بی‌دفاع را گروگان می‌گیرند و در بدل از حکومت امتیاز می‌طلبند. تنها دیروز 805 کارمند یک مؤسسه خیریه که یک ماه قبل در اروزگان اختطاف شده بودند در ترینکوت مرکز این ولایت دریافت شد. این 5 نفر که برای مؤسسه سیو د چیلدرن یا حمایت از اطفال کار می‌کردند 40 روز پیش اختطاف شده بودند. گفته می‌شود خواست ربایندگان رهایی چند زندانی بود که پذیرفته نشد. همچنان 31 فرد ملکی دیگر حدود 1.5 ماه پیش در شورای کابل قندهار اختطاف شدند و تا حال از سرنوشت آنها خبر موثق در دست نیست. گفته شده که ربایندگان در بدل رهایی این 31 نفر خواستار رهایی چندین زندانی از محابس افغانستان شدند. از سوی دیگر در چند روز گذشته تقریبا همه روزه شهرهای مختلف افغانستان شاهد خشونت ها بود. تنها دیروز در کابل، غزنی و ننگرهار انفجار شد و در بدخشان شورشان مسلح بالای پست های امنیتی حمله کردند. در یک ساعت دیگری که از این برنامه در پیشرو هست، بالای ناامنی های اخیر در افغانستان و همین رویدادها صحبت میکنیم و اینکه در آمد آمده فصل تابستان هست و بیم و حراس از این وجود داره که احتمالاً ناامنی ها افزایش شود. برای بحث در این مورد مهمانایی داریم در استودیو، البته از طریق تلفن هم مهمانایی با خود خواهیم داشت. جناب احمدشاه سپر، صاحب نظر امور سیاسی از قندهار، عبدالودود پدرام، فعال جامعه مدنی، و دکتر رفیع الله بیدار، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
بله، ټول ملبنو ته هر کله وایو چې زموږ بلنې منلې ده او په دې بحث کې ګډون کوي. همدارس له تاسو اوریدونکو هم هیله لرو چې د خبرونې په ترڅ کې به ورسته لدی چې زموږ ملبنو لمړنۍ خبرې وکړي، ټلیفون را وکړي او نظر به څرګند کړي، او یا به هم زموږ له ملبنو څخه پوښتنه وکړي. د افغان بي سیم د 1903 شمېرې لري لند پیغامونه راستول شي، او دغه راست کړي ازادي رادیو فیسبوک باندې نو در معلومه نو ازادي facebook.com /azadiradio یا facebook.com/azadiar باندې مشته پیغامونه را واستوي. ملمنو ته بیا هم کلی وایم. لومړی هم د مدني ټولنې فعال شاغلی عبدالودود پدرام، تاسو څه وایست؟ مش خو اشاره داسې وکړه چې دا د دولت وسلوالو مخالفانو یو نوی تاکتیک دی، او څه فکر کوئ که په داسې شکل سره چې دوی عام خلک تختوي یا د داسې مؤسسو لکه د سیف د چلډرن چې د ماشومانو ملاتړ کوي او نه په جنگ کې برخه لري او نه د حکومت ملاتړ کوي بلکې د عامو ماشومانو ملاتړ کوي، د داسې خلکو د تشتولو له لارې د خپلو بندیانو د خلاصون غوښتنه کوي، دا به د افغانستان د حکومت لپاره ډېر جدي چیلنج نه وي ځکه چې حکومت د خلکو له لوري بیا تر فشار لاندې راځي؟
تشکر. سلام به شما و به شنوندگان شما. اجازه دهید در قدم اول به قربانی های خشونت های اخیری که طی چند روز در افغانستان مردم افغانستان قربانی شده به خانواده زنا تسلیت بگم، و که متاسفانه افزایش خشونت ها مردم افغانستان روز به روز نگرانیش بیشتر کرده رفته، خصوصا حملات یا تاکتیک های جدیدی که شما یادآور شدین که گروپ های مخالف دولت افغانستان یا گروه‌های تروریستی که فعلا در پیش گرفتن، خصوصا در قبال 5 شهروند ما که در یک مؤسسه غیر دولتی که برای ظرفیت پروری یا برای ساختن مکاتب برای ارتقای ظرفیت یا آموزش پروریش در افغانستان کار میکردن، متاسفانه ما دیروز شاهد ازی بودیم که این 5 نفر اینا از بین بردن و دشمنان افغانستان، و جنازه از اینا دیروز در ولایت اروزگان بدست آمد. من فکر میکنم که مسئولیت دولت افغانستان است که در قبال شهروندان خود، در قبال مردم ملکی باید اقدامات بسیار جدی بکنند به خاطر تامین امنیتشان و هیچ وقت اجازه ندهند که گروه های تبهکار و گروه های جنایتکار که هر روز مسئولیت جانی مردم افغانستان را به خطر بیندازند. از یک طرف و از طرف دیگر گروه های مسلح هم نباید از یک ابزار که خیلی ابزار انسان غیر انسانی هست از این ابزار استفاده بکنند تا مردم ملکی را به گروگان بگیرن و تا از این طریق بتونن خواسته های خود برای حکومت افغانستان تحمیل بکنن. من فکر میکنم که حکومت افغانستان هم مطابق قانون موجود افغانستان مسئولیت شهروندان، حفظ جان شهروندان، حقوق اولیه شهروندان است که باید دولت افغانستان در این قسمت باید اقدام بسیار جدی بکنه، ولی متاسفانه تا هنوز بعد از شکلگیری حکومت وحدت ملی موفق نبودن. شما شاهد گسترش ناامنی در افغانستان و شاهد گروگانگیری در گوشه و کنار افغانستان بودین. شما شاهد 5 نفر کارمندان مؤسسه حمایت اطفال در اوروزگان و همچنان ربوده شدن است و یک شهروند دیگه ما از مسیر کابل و قندهار مدت 49 روز میشه تا هنوز امروز از سرنوشت از اونا هیچ چیزی معلوم نیست.
تشکر جناب پدرامزاد. برمیگردیم با شما، نظریات و سوالای دیگه هم با شما داریم که مطرح بکنیم. جناب دکتر رفیع الله بیدار، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم با شما است. جناب بیدار صاحب، شما کارکرد حکومت را در جلوگیری از کشتار افراد ملکی چگونه بررسی میکنین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم که بنای قانونی مسئله که گروگانگیری و یا قاچاق انسان و یا کشتن افراد بیگناهی که در موسسات خیریه و امداد رسان کار میکنند و یا افراد کامل ملکی که فریق جنگ نیستند بسیار قویان در اسناد ملی ما در جستن تا خود ملی حقوق بشری که در ماده ششم ذکر شده، در ماده هفتم تعهد بین المللی که در ارتباط اسناد بین المللی حقوق بشر به خصوص حقوق مدنی و سیاسی کنونسیون بین المللی که افغانستان به او ملحق هستند و در این مسائل حقوق بسیاری از افراد ضایع میشه زمانی که گروگانگیری صورت میگیرد تحت بهانه های سیاسی و هر بهانه دیگری که باشد و وصف جرمی شدید داره این مسئله، چون که با گرفتاری از افراد بسیاری از حقوق زیاد ضایع میشه. مسئولیت شخصی زیاد با امان نیست، شخص میتونه که مسئله امنیت غذایی و ادای عباداتش حتی با ولچک و زولانه ای که ای کارا نمیشه، حق صحتشان، حفظ صحیحشان، حق تعلیم اگر در گذشته داشتن او ضایع شد، حق کار اگر ضایع شد، به خصوص حق کار خیلی مهم است که درجه فقر در افغانستان خیلی زیاد است. همی افراد متکفل فامیلای خود هستند، پس به او فامیلا نمیرسه او کمکی که مالی که باید میکردن و تمامی حقوقی که ضایع میشه و به خصوص سوز هیچ کس تضمین نداره که در حالت گرفتاری یا از تمام جزاها و رفتار غیر انسانی و ظالمانه ای که امرای زال میشن و با وسایل که یا نگاهداری میشن و یا در تاریکی که نگاهداری میشن و هوای آزاد نمیبینن، تمام این مسائل هستن که کرامت انسانی به وضوع خیلی شدیدن خدشدار میشه و ضایع میشه. پس مکلفیت اساسی دولت هاست در ارتباط که امنیت شخصی و مسئولیت شخصی زی افراد تامین بکنه. متاسفانه که اکثر وقت راجع به کمبود وسایل هم گفته میشه که ما وسایل داریم اختیار ندارین و یا امکاناتی که در جای نگهداری میشن که امنیت در اوج نیست و ساحه ناامن هستن، در اون جایی که ناامنی همه است مکلفیت دولت است که امنیت تامین بکنه.
تشکر و زنده باشین.
این راستا ما تقدیر میکنیم که محسن سفیدان هم در این مسئله شریک شدن و بالاخره در این کار کار میکنن، ولی در مجموع یک شکل خشن ضد بشری است که در این اواخر صورت میگیره.
سلامت باشه کوروادن. شغله احمد شاه سپرد چارو کارپود لکندهار څخه تلفون لاري را سره دی مراد صفانه چی تلفونی خطه شو خو په سوشي بو که به بیرته وصل شي. د تاسو دونکو لپاره هم موضوع زلبیا اعلان او په دې موضوع خبري کوي چې د دولت وسلوالو مخالفانو د خپل بنديانو د خلاصون لپاره د ملک حقوقی خلق او د غرض د مؤسسات او د کارکونکو د برمته کولو ته ملاتړلې ده او په دې ورستیو کې شمیر خلک برمته کړی دی او په دې توګه د خپلو بندیانو د خلاصون غوښتنه کوي. همداراز په ورستیو ورځو کې بمی حملې یو ځل بیا زیاتې شوې دي، خصوصا په کابل او نورو ولایتونو کې. که تاسو غواړئ هم چې په دې موضوعاتو باندې زموږ له میلمنو سره نظر څرګند کړئ، نظر شریکی او یا پوښتنې ترې وکړئ، کولی شئ چې په 0909 203 1540 او یا هم 0908 225 1555 شمیرو باندې له موږ سره تماس ونیسئ. سپر صاحب هم دا اوس د ټلیفون له لارې راسره دی. سپر صاحب، تاسو به زموږ خبرې اورېدلی دي، وی چې موږ په سر کې ویل چې د دولت وسله والو مخالفینو په ورستیو کې دا تاکتیک خپل کړی دی چې د خپلو بندیانو د خلاصون لپاره د مؤسسو کارکوونکي او یا هم عام خلک مسافر برمته کوي او په دې توګه له په حکومت باندې فشار راولي. ستاسو په نظر د مخالفینو دغه تاکتیک به په دولت باندې فشار واقعا زیات کی دی خلکو، او کنه فکر کوي چې د خلکو په نسبت د مخالفینو هغه څیره نور هم داغی شي او بدنامه بشي؟ سپر صاحب لکه چې آواز نه اوري. بلې سپر صاحب،
اواز مو خاطو وصل کړي مطلب چې زما موقعیت خراب دی او کستاک
اوس هم اواز ډېر واضح راځي.
څنګه سپر، مشکل ما یست که ما موقعیت را تغییر داده نمیتونیم به خاطر استودیو، شما موقعیت تر تغییر بدهید.
بله، اوس موقعیت ما تغییر و اواز مو واضح راځي. مهرباني وکړئ. پښتنه می داوه چې بله، پښتنه داوه چې د دولت وسلوالو مخالفینو په ورستیو کې دا تاکتیک خپل کړی دی چې د خپلو بندیانو، هغه بندیانو چې د افغانستان د حکومت په محبسونو کې دي، د هغو د خلاصون لپاره د مؤسسو کارکوونکي او د غرض عام مسافر برمته کوي او د هغو د خلاصون لپاره خپل بندیان غواړي. تاسو فکر کوئ چې په دې توګه به واقعا د افغانستان حکومت تر فشار لاندې دراسي له ولسی فشار سره به مخامخ شي، او کنه فکر کوي چې د دولت وسوال مخالفان به په خپل پدې کې تاوان وکړي او د خلکو له مخالفت سره به نور هم مخامخ شي؟
په جواب کې کوم چې دواړه فرمولې مو د دې یو طرف څخه د افغانستان دولت خود تر فشار لاندې دي او د خلکو تر فشار لاندې اخلاقي مثلا استانه چې د کابل کندهار پر لار باندې د طالبان د خوا مرګانی و دې پر دولت باندې ډیر زیات فشار راوړی دی او د دولت مخالفین د فضا څخه د حالاتو په توګه دولت ډیر ستونزې سره خپل په دننه کې مخامخ دي، استفاده کول غواړي او غواړي چې د پر دولت نور هم فشار راوړي چې خپل بندیان د ګروګان دې د لارې څخه آزاد کړي. اما دا چې د ګروګان دې د لارې څخه د بندیانو آزادول یو قانوني او د بشر حقوق څخه خبره نه ده، نو هغه کسان هغه فامیلونه چې متضرر کیږي د جامعه د خوا څخه د هغوی سره خواخوږي زیاتېدلی. زه داسې فکر کوم چې دا کار به مخالفینو په ګټ ممکن په نهایت کې تمام نه شي، اما دولت تر فشار لاندې راغلی چې دولت اوس په ډېره سخته مځکه کې فشار لاندې دي او د دې فشار اصلي عامل هم زه په افغانستان د دولت
من دننه جنجالونه
او
مخالفتونه ندارم. بله،
زنده باشین. خب حالا فرصت میدیم به شنونده های عزیز که در این برنامه سهم بگیرن و نظریات و گفتنی های خود را با ما و مهمان ها و شنونده ها در میان بگذارن. شماره تلفن رادیو آزادی از 0799-203-540 و 0700-822-755 و اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 پیام و گفتنیتان را اسمس بکنین با ما میرسه. شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، روزتان بخیر، بفرمایید.
مهربانی کوی.
سلام علیکم، بفرمایید، صدای شما رو ما میشنویم.
بله، سلام علیکم ترام تاسو سلام ترام عزیزم کوم مرمنه تم علیکم به مو دلمنان در خیفه د کابل د قرضان نظام در.
مهربانی کوی.
تشکر. اول خو په دغه مورد ګرام ګرانی کې اونان سوال کوم محترم مرمنه هغه ته چې تیر مثال د مخالفین او اسیران ته مثال دغه مثالې ته دولت ته باسي هغه مثال قانون محکمه نشاجر ته وسپارل چې په بعضې خودکشه دي راسم مثال اعدامي دي یعنې څونه ساتل چې دغه کسان ټول اعدام کړل شي او مخالفین باید ضرورت ته اعدام کړي بله لاره خو نشته او بله دومه مثاله د انتظاراتو په باره کې په دغه کې مثال دغه دهشتګن وختونه هم پوهېږي د افغانستان په دولت باندې باید فشار نه راولي دا ملکي تلفات ملکي خلکو باندې غمونه راځي کورو کښې ژړاګانې خو په همدغه ورځ باندې وزیرانو کورونه که دوی وګوري خنداګانې او معصومینه یې پکې په دې خاطر په دوی خپله ښه پوهېږي چې فشار په دولت نه راځي کهال وغواړي چې په دولت فشار را ولي ولایت باندې کارونه کړي مکمل ولایت دي وکړي زور د واچوي لار او صورت کښې دولت باندې فشار راځي مسله مهمه دا ده چې
مننه دقیق صاحب کور ودان سلامت اوسئ. بل اوریدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي، آزادي راډیو خبرې وکړئ لطفا یو څه ژر. خیر، دوی ځواب نه وایي. بل اوریدونکي ته به نوبت ورکوو. آزادي راډیو ده. بله، متاسفانه د دوی تلیفون نه، د دوی تلیفون قطع نه دی. مهرباني کوئ.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان که بوده است.
سلامت و سهل کم زین خبری که وی لطفا یو چه جر سلامت و سهل میربانی که وی پشتنک لری یا نظر لری میربانی یو چه جر متاسفانه چی تلفن مقطع شو.
بشنونده ها یک بار دیگه تکرار میکنیم که لطفا سوال و گفتنیتان را هر چه زودتر مطرح بکنین، چون امکان دارد تلفن قطع شود. سیستم تلفن باز هم امروز اندک مشکل داره. هر چه زودتر سوال و گفتنی هایتان را مطرح بکنین و کوتاه‌تر بهتر است.
تو خسیب دیل زابل چه خمیر بانی
آقای توخی بفرمایید. سلام علیکم.
السلام علیکم. تخیم رضا بول ولایت فیدرال کالج کلچر په تماس کې
مهرباني
کارون صاحب او محترم مېرمن
سلامت اوسئ. کور دی ودان مهرباني او څه ژر
دا چې د دې خلکو د حکومت سره یې ورکړې ده او مالیات ورکوي او
ټول کارونه یو په مالیو باندې خبرې نه کوو. هغه د اول ساعت موضوع وه، د اول ساعت موضوع اوس موضوع بدله ده. بیا هم تاسو اوریدونکو ته وایو چې د دولتي وسلوالو مخالفانو په دې نوي تاکتیک خبرې کوو چې خلک او د موسسو کارکوونکي تښتوي او په مقابل کې د خپلو بندیانو د خلاصون غوښتنه کوي. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
السلام علیکم، زه محمد ولی د هلمند ولایت ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې یم.
مهرباني
کوئ. ما نظر دغه دی چې دغه پنځه کسه کارکوونکي چې تښتولي وای دي، که چیرې حکومت هغه طالبان بنډیان ایله کړي وای، د دغه ژوند بیا مو ژغورلی وای. ځکه چې دغه موسسې کارکوونکي چې دي، دا د دولت سره په یو نوره همکاري کوي. دوی چې هغه منطقو ته وردي، خلکو ته د طالبانو پر ضد تبلیغ کوي. هغو ته وایي چې حکومت څه سفاره پلچکان جوړوي، پلان جوړوي، نو څه دولت همکاري وکړي.
صحیح، ډېره زیاته مننه. اوس به یو اوریدونکی بله مخلو بیا به
مهلمه یک شنم دیگر هم باشون صحبت میکنیم. برمیگرده به مهمانا. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان که بوده است.
سلام علیکم.
مهربانی کوی نعمت الله صاحب.
سلام علیکم. زما یو داون د تقابل کې څوک پښتول شوي دي، دا خو څوک نه شوی دی ځان یې ځان کې ملکیان دي. چې دې خبرې سړی وګوري چې په ملکیانو پسې حکومت عملیات نه بس، نو لږ داسې معلومېږي چې دا کې داسې نظامیان دي. او که چېرې ته وګورو چې حکومت دونه وفادار خلکو په ملت باندې دونه رحم کوي، بیا په دغه خلکو رعایت پسې بیا عملیات باسي، بیا خپل مړي ته ورکوي، نو دونه که دوی ملت ته وفادار وي، نو بیا ولې په زبل کې
تشکر. موضوع مورد بحث ما چیز دیگه هست، ولی برای نظر شما را شنیدیم. تشکر.
سلامت واسه وصله طول اوریدون که هیلکو چی تو شیبی تلیفون ونه که دی بشری حقونو لنظر دا موضوع یو چه شاغل بیدار چی دا افغانستان دا بشری حقونو دا خپلواک کمیسون ویندوی دی، دوی پا دیاره نظر سرگن که دکتر سای بیدار لبشری حقونو لنظر دا مسئله څنګه غنی چې یو څوک د خپل بندي لپاره یو بل څوک چې هغه اصلا نه په جنگ شکیل وي یا عادی لاروی وي هغه نیسی او یا بندي کوي یا یې وژني په دې اړه که زموږ اوریدونکو ته خپل نظر څرګند کړئ.
ډېر ښه. افغانستان دولت د نړیوال بشرپاله قوانین امضا کړي دي، د جنیوا کنوانسیونونه چې هغوی تنها د جنگ په حالاتو باندې مشعر دي، په جنگ کې یا په امیانه ډول باندې دغه قوانینو ته د جنیوا کنوانسیونونو ته د جنگ قوانین هم وایي چې په کومو طریقو سره که جنگ حتمي وي ډېر ضرور وي چې کیږي، نو کومو طریقو په هغې کې په واضح ډول باندې راغلي چې د جنګي مقاصدو د سیاسي مقاصدو د لاسته راوړلو په خاطر باندې د انسانانو نیول، تختول او بالاخره هغوی بې موجبه، ځکه دغه کسان د یو دشتي بندیان دي، د دې ګناه څه ده؟ دی په کوم ګناه نیول شوی دی او کوم قانوني ارګان دی نیولی؟ دی خو قانوني ارګان نه دی نیولی، د دې وصف جرمی معلوم نه ده په کوم ګناه. په دغه خاطر باندې د دې نیول، د دې عذاب بدن ته ضرر رسول، د دې خلاف کرامت انساني جزاګان ور باندې تطبیقول، سلب ازادي کول، د دې دا ټول خلاف د هغه قوانینو چې افغانستان په ځان باندې منلې دي، د جنیوا کنوانسیون نه افغانستان امضا کړی دی. دغه دوست چې کله وایي چې دې پر ضد باندې قانوني اقدامات وشي، څوک چې دغه مخالفینو په نامه نیول کیږي کنه او حتما د اعدام شي، دې په خبره باندې موږ د بشري حقوقو خپلواک کمیشن داسې فکر کوو چې موږ به دا خبره نه کوو چې دا څنګه شي. موږ وایو د جرم د اندازې په نظر کې نیولو سره، د معدلات سره، او اگر جوازاګان چې په قانون کې پیش بینی شوی دي، په دې باندې هیڅ نوع تخفیف او هیڅ نوع معافیت په دې مسایلو کې باید موجود نه وي. صحیح خبره ده چې د کورنۍ پاک لای خبره وکړه چې چا باندې غمونه دي او څوک خوشاله ګرځي، دا د دولت مکلفیت جوړیږي چې انسانان او وګړي چې دی لمړی درجه او دویمه درجه باید نیوي، ټول یو درجه وګړي دی او د هغوی په غم کې باید شریک وسی او ټول په دیاکله باندې د بندګۍ کوشش باید وکړي. پینځه کسان چې تختلو شوی دی او د هغوی شرایط باید منل وای، د هلمند نه دوست چې ویلې په قطعي توګه باندې د دسې خلکو د شرایط منل، ځکه دا خلک چې تختول شوی او اوس چې وژل شوی دی، د دې ګناه څه ده؟ په کوم ګناه نیول شوی چې دی هم ونیول شو او متختول شو او بالاخره وژل کیږي؟ نو د دغسې خلکو سره چې په اصطلاح دغسې ضد انساني او ضد کرامت انساني اقدامات کوي، د هغې شرایط هم زه فکر کوم چې د نورو بشري ناورون د پاره پراخ میدان برابروي او دا به د حکومت لپاره ډیر مشکل ده چې وی منو. او په دې وروستۍ پښتنه کې چې ملکیان دي او که نظامیان دي، که نظامیان نو به ډېخې کړی دي. نظامیان په هغه حالت کې چې په جنگ کې واقع نیوي، ټوپک چې د لاسه خدای دی وکړي چې 15 دقیقې مخکې ستا پر ضد باندې جنگېده، ولی کله چې نظامی درشي انوزه په لاس کې ده، دا بیا ملکیان دي. هغه نظامیان چې د معاش د اخیستلو لپاره ځي، هغه نظامیان چې خپل د دغه قوانینو په اساس باندې د خپل کار محلي ته ځي، دوی په دې لاره کې رفت آمد کې دوی ملکیان دي او نه باید چې هدف وګرځول شي. پس په دې متاسفانه چې مقابل لوری دغه ټول شرایط د جنگ قوانین او په هغې کې دا ماده شته چې دوه فریقونه د جنگ کېدای شي چې یو فریق منظم دولت نه وي، لکه په افغانستان کې دا حالت دی، خو هغوی مکلف دي چې عرف د برملالي د جنگ باید مراعت کړي. دغه ټول مسله تم راجی دی په دې نخلاسي کې څوک چې وای چې دا افغانستان دولت امضا کړی دا قوانین او موږ یې نه منو، نه، پاره کې ماده ده چې تاسو عرف بر ملل جنگ باید مراد کړئ.
تشکر، زنده باشین جناب رفیع الله بیدار، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر. آقای عبدالودود پدرام، فعال جامعه مدنی، را هم در استودیو در کابل با خود داریم. جناب پدرام، سپس این موضوع را میخوام نظر شما را هم بگیرم در این مورد. شنونده در تماس تلفنی گفت که اگر زندانی ها رها میشدند، پنج کارمند مؤسسه سیو د چیلدرن کشته نمیشدند. حالا اگر چنین درخواست های رباینده ها، آدم ربایان، پذیرفته شد، و فکر نمیکنین این سبب خواهد شد که آدم ربایی ها و این رقم درخواست ها بیشتر و بیشتر شود؟
تشکر و بسلام. اجازه دهید در اول کشتار افراد ملکی و غیر نظامی یا نهادهای خیریه، هم از لحاظ قانون ملی، هم از لحاظ قانون بین المللی، هم از لحاظ شرعی که ما یک کشور مسلمان هستیم، جرم است و خلاف است و دشمنان مردم افغانستان کاری که انجام میتن اینا خلاف موازین اسلامی و موازین حقوقی ما هست. و بحث بسیار جدی، چالش بسیار جدی رو که فعلا در سر راه حکومت وحدت ملی افغانستان خلق کرده همی بحث است. فکر میکنم که اگر گروه های تبهکار یا مخالفین مسلح از این تاکتیک بخواین استفاده بکنه، یک چالش بسیار بزرگ است و فردا به خاطر که کسایی که مرتکب جرم شدن و در اینا گرفتار شدن و اینا مطابق قانون موجوده افغانستان باید مجازات صورت بگیرن. فکر میکنم که اگر این حکومت افغانستان اگر به این وضعیت به این خواسته های مخالفین اگر تن بدهن و این بسیار خطرناک میشه و یک رسم بسیار خطرناک را پیش روی مردم افغانستان خواهد گذاشت و این فرهنگ و این رسم یک فرهنگ تبدیل خواهد شد. در آینده اینا هر روز مردم عادی و مردم ملکی را به گروگان بگیرن و خواسته های بسیار کنان داشته باشن که به حکومت و حکومت افغانستان را تحت فشار قرار بدن. فکر میکنم که و این وظیفه دولت بود که دولت مسئولیت بسیار جدی در قسمت مسئولیت شهروندهای خود داره که نگذارن که گروه های مسلح را اجازه ندهند که اینا را اختطاف بکنن یا اینا را از افراد ملکی را اینا را یا به گروگان بگیرن و مسئولیت جانی ما فکر مربوط حکومت است. ای کاش که نماینده حکومت افغانستان در اینجا می بود که باید قسمت پاسخ بدهند. متاسفانه
خیلی کوشش کردیم نتونستیم مقام های امنیتی کسی را دعوت بکنیم و بیاین بر استودیو، ورنه ما هم خوش می شدیم که می بودن و پاسخ می دادن برای انتقاد ها. اما حتما برنامه
می شنویم مربوط حکومت است.
بله، در انشالله که در برنامه بعدی کوشش میکنیم باز اونا رو داشته باشیم، پاسخشون رو بگیریم در برنامه ها و بحث های آینده. حالا چند پیام از شنونده ها رو میخوانیم که از طریق تلفن افغان بی سیم خود برای ما اسمس فرستادن. صنعت الله نوری استاد پنزه زبان ادبیات پنتون ننگرهار نوشته که برای جلوگیری از انسان ربایی توسط افراد غیر مسئول حکومت باید امنیت شاراها را گرفته، در غیر آن سبب بی اعتمادی مردم در مقابل حکومت خواهد شد. یکی از افسران اردو ملی افغانستان اسم خود را نوشته نکرده ولی از ولایت زابل نوشته که ناامنی ها در ولایت زابل افزایش یافته است به خاطر که بیش از 300 تن جنگجویان خارجی در زابل جابجا شدند، مردم را به جنگ بر علیه دولت تشویق میکنند. اگر جلوی این گروه ها گرفته نشود این ویروس در تمام مناطق افغانستان افزایش می‌یابد. و اسحاق شریفی از هلمند می‌نویسد که متاسفانه حکومت افغانستان در مهار آتش جنگ سیاسی اجتماعی که مخالفان راه انداختند ناکام مانده و این موضوع را درک نکرده است.
سمی اولا هلال هلمند خیلی کری لا هم چوک چه دخپل و سیاسی اهداف لپاره ده ملکیانو و یا ماشومانو تشتبونی کوي ده یو غیر اسلامی عمل ده یو ټول اړخونه باید ده ملکیانو او ده دوی ده حمایه کوونکو ده تشتبونو و وژنو څخه لاس واخلي. بل اوریدون که اسمت الله افغان لکندهار لیکلی ده زموږ حکومت ده چه ده ډول بی ثباتیو ته لاره واره کړي ځکه چه ده لوی لارو امنیت نه ټینګوي. ده خبره مخکینی اوریدون کیم کړي و قلمیار لیکلی دی قلمیار له میوند ولسوالی څخه بریدونه ځکه زیات شوی دی چې بیکاری په هیواد کې مخ په ډیری دوره. او یو بل اوریدون کې قاری صاحب محمد مدنی د نورستان له واما ولسوالی څخه لیکلی وای ترڅو چې افغانان په یو نظر ملی ګټو ته صادق ونه اوسی او وفادار پاتې نشي تر هغو په امنیتی وضعیت لا پسې خرابی شي. لنډې خبرتیا وروسته ستاسو د تبصرو او د غراس د نورو موضوعاتو په اړه د خپلو میلمنو نظر پوښتو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید، برنامه زیر آسمان کبود. و اما برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را پس از ساعت 7 شام روی همین امواج بشنوید. در این برنامه بالای وضعیت امنیتی و رویدادهای اخیر گروگانگیری در افغانستان صحبت میکنیم. چشم برای پیام های شما از طریق فیسبوک و همچنان از طریق SMS هستیم. در صفحه فیسبوک رادیو آزادی پیام و گفتنیتان را بنویسین. آدرس ما facebook.com/azadiar و یا هم اگر تلفن افغان بی سیم دارین پیام و گفتنیتان را مثل SMS به شماره 818 بفرستین.
بله، یو اوریدون که شیر محمد بارک لکندهار لیکلی وای دا چه ټول خلک بیکار دي نو د مجبوریت په اساس هر څوک هر کار ترلاسه کوي. سپر صاحب تاسو هم له دوی سره موافق یاست او کنه؟ یو مسله بل دا چې په دې نوی حکومت د جوړیدو په لومړیو کې که تاسو په یاد وي بمی حمله ډیره زیات شوې، خصوصا په پایتخت کابل کې ډیره زیات حمله زیات شوې. خو چې حکومت یو پټکه وکړه کوم یاد وي نو بیا یو تغییر پکې راغی، یو ځند راغی، یو ډیره موده حمله نه وی. لیکن په دې ورسره څو ورځو کې که توجه وکړي ډیره زیاتې حمله وشوې. ستاسو په نظر د دې علت څه کېدای شي؟ سپر صاحب لکه چې سپر صاحب سره مو د ټلیفوني تماس ډیر خواندنه لري. سپر صاحب
او تاسو خبره مې وویده خو نو وانه ورو دي چې پرسنه ماته متوجه ده. بس دی خبره چې یو څه ودا مخکنی څخه تاسو اجازه وي زبې اشاره وکړم. هغه دا دی چې د اسلام د حکم پر اساس باندې هیڅ جرم د یو پات بل کال ورور د ورور په ګناه نه نیول کېږي. پلار د زوی په ګناه او زوی د پلار په ګناه. دغه کسان چې د کوشنیانو د حمایې د مرکز څخه او په روزګان کې رسېدله د بندیانو د ایله کولو یا نه ایله کولو په ګناه دا په فصلو څخه مخالف په عمل دی او په اساسي قانون کې همدا وایي چې جرم مربوط ته یا منحصر په فرض پورې دی او نورو افرادو ته سفرایت نه شي کولای. په هر ترتیب په دې برخه کې هغه کسان چې جنیکي او سرسوني کوي دغه د څو د پاره د اسلام او د قوانینو د بشري قوانینو او د مدني قوانینو څخه خلاف عمل کوي. نه دی دولت هم په دې برخه کې بې مسؤلیت نه دی. دولت هم مکلفیت لري د خلکو په وړاندې چې عدالت خلکو ته ورکړي او هم خدمات خلکو ته راکړي او هم په نتیجه کې د خدمات د راکولو او د عدالت تامینولو په نتیجه کې امنیت تامین کړي. د خلکو ژوند که په شارو کې دی که په لارو په سفرو کې دی باید حمایه یې کړي باید حفاظت یې وکړي. ولې مخکې هم موږ ودې ته اشاره وکړه متعجبانه او بدبختانه چې دولت تر اوسه پورې په ډېر ابتدایي غوښتنو کې د خلکو د پاتې راتلو کادمه یې تر اوسه نه ده جوړ کړې. د مثال په توګه وایې نه دي چار کړي او د فساد پر ضد لقواجې چې کړې وي هغه نه دي تعمین شوي. نو ځکه په دغه خلا څخه او د دغه فضا څخه هر څوک استفاده کول غواړي. هغه کسان چې په فساد کې ښکېل دي هغه خپل فساد وسرول کوي او هغه کسان چې په جګړو کې ښکېل دي هغه جګړو ته سرعت ورکوي. نو نتیجه یې دا ده چې خوار ملت نور هم تر فشار لاندې دی. نور هم د یو د بل په ګناه ګیروګان نیول کېږي او وژل کېږي. همیشه موږ دا څلوېښت کاله دا اورېدلي چې ته ودرې په ژنې کې چارواکې دعوې کړي چې موږ خو باسې بریالیتوبونه ترلاسه کړي دي او په پسرني و دوبي که به ګل ګلزار دي او هم مخالفین بیا دوبي او په پسرني کې دعوې کړي چې موږ خو داسې بریالیتوبونه پیدا کړي دي. مګر متعجبانه چې نه د ژنې د دولت ژمنې او نه د دوبي د طالبانو ژمنې دوی و خپلو هدفو ته ورسول. هغه جګړه ده په هغه شکل هم نشته افغانستان کې جګړه ویني تر څو چې په افغانستان کې د جګړې اور په څومره مړ نه کړي تر هغو پورې به د افغانستان خلک د دغه سیستم سره مخامخ وي. ولې دغه ګیروګانګیري او یا د بېګنا خلکو وژل دا نه د اسلام په چوکاټ کې برابر کار دی او نه هم د بشري حقونو.
شکر زنده باشین جناب احمد شاه سپر صاحب نظر مسائل سیاسی از ولایت قندهار از طریق تلفن با ما هستند. در استودیو همچنان مهمانای داریم: عبدالودود پدرام فعال جامعه مدنی و دکتر رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. جناب بیدار صاحب، در مسائل که در رویدادهایی که رخ میده اکثرا شاهد بودیم که افراد ملکی قربانی میشن مخصوصا در ماین گذاری ها، در این مورد کمیسیون حقوق بشر چقدر با حکومت افغانستان همکاری داره و فشاری که شما بالای حکومت میارین به خاطر حفظ جان افراد ملکی به سطح است که بتونه حکومت را وادار بسازه تا جدیتر و فعالتر عمل بکنه؟
بله، در چوکات سه صلاحیتی که مطابق ماده 58 به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان منصوب هستند، بخش اساسیش نظارت بر وضعیت حقوق بشر که همین مسئله تلفات ملکی و وضعیتی که حقوق شهروندان ضایع میشه، زیر پا میشه، پایمال میشه، این در می زمره وظایف هستند. حمایت و بهبود حقوق بشر دو وظیفه دیگه هستند. در این چوکات ما هر حادثه‌ای که در زمره تلفات ملکی شامل میشه یا خسارات جانی هستند یا مالی هستند، همیشان اول بررسی میکنیم، ثبت میکنیم و بالاخره راپورهای تهیه میکنیم. اگر قضیه کوچک باشه یا کلان باشه، اول نظر و موقفگیری، نظر به قوانین افغانستان، قواعد بین المللی، تعلیمات اسلامی، موضوع گیری خود در ارتباط این قضیه رسما ابلاغ میکنیم به تمام مراجعی که زیر ربط هستند و تاثیرگذار هستند که در تلفات ملکی سهم دارند. دوم، اگر این حوادث زیاد میشه، گرایشات طور میشه که حوادث جدید و جدید پیدا میشه که یک طریقت جدید هستن، یک اعلامیه و بیانیه جداگانه ترتیب میکنیم و با ارگانهای زیردخل که اینی حرکات نوستن و بیشترین تلفات ملکی در این روزها منصوب به این نوع تاکتیکای نظامی میشه و سالانه راپور. در قبلا ما از 2009 به این طرف به طور سیستماتیک ما واحد جور کردیم در دفتر مرکزی ما که راجع به حوادث حاد، تلفات ملکی، تمام تلفات ملکی را مورد بررسی قرار میگیرند. سه جانب مسائل هستند که در اینجا عاملین و مصاحبین در تلفات ملکی، هم دولت و هم حامیان بین المللی دولت و مخالفین دولت. خب کم کم به اصطلاح تلفاتی هم هستند که از اون طرف مرز و خط دیورن باز حرکاتی میشه که تلفات ملکی را به بار میاره که زیادترش هم به جای شدگی و این مسائل هم در بر دارن. ولی اساسا همی دو جهت، دولت و حامیان بین المللی و مخالفین دولت، خوشبختانه در نتیجه راپورا، در نتیجه گزارش‌های سالانه ما و سفارشاتی که به دولت داشتیم، در تاکتیکای نظامی خود طور تغییر وارد کردن که فعلا بیشترین تلفات به دولت و حامیان بین المللیش منصوب نمیشه. یعنی در این سالهای آخر تقریبا 5%-6% در این سال که گذشت به حساب هجری و شمسی، ولی بیشتر از 70%، در حدود 70% تلفات ملکی منصوب به مخالفین دولت میشه که
نو بیشترین تلفات دولت در وسوال مخالفان و غشت دی که پدی در دول حملو که کموال راولی یا بند که آیا دی بشری حقون خپلوا کمیسون دوی سر مستقیم یا غیر مستقیم دول پا تماس کده چه دا غشتان تریو که
په مستقیم ډول نه او غیر مستقیم په هر اعلامیه کې دا مثلا اغوی ته ابلاغ کیږي، ځکه مسبب اغوی که په بعضی حوادثو کې چې دولت اوس د ځمکنۍ عملیاتو په لړ کې په سنګین کې په یا هلمند کې تاسو پوهیږئ د جغرافي نیول په دې وروستي وختونو کې ډیر مهم شو، کنه د دولتي قواو د خوانه یا د اغوی د خوانه چې واحد اداري ونیسي یو کلی ونیسي، نو په دې کې د دولت په حرکاتو کې داسې نه ده چې بیخي هیڅ تلفات نشته ده. نو پس موږ دا څېړنو په ترڅ کې معلومو چې کوم جهت سره د تلفات شوی دی په دې مسله کې، هغه ته هم دولت ته هم نړیوالو رګانونو ته درجه کو، په هغه کې به د مخالفینو خبر نه کو، ولی کم مسائل چې مخالفین دولت پورې ارتباط لري هغه ته واضح انده پیغام ورکو چې تاسو هم اسلامي تعلیمات خپلاندې کړی دي، هم د دولت قوانینو ته، دولت قوانینو ته کېدای شي الزامات نه لري، ولی شدید ټکو کې د نړیوال بشرپاله قوانین چې د جنگ قوانین په نامه دي، جنیوا کنوانسیون، د هغه په ادرس کې ځکه هغه ته د مکلفیت جوړیږي، هم د تعلیمات اسلامي او هم د بشرپاله قوانین نیند جنگ. نو دا ورته ادرس کو، کله ناکله رهبری او مشرتوب د دغه گزارشونو په ترس کې، تاسو به په دغه تیر کال کې د اقل زما دوه اعلامیه د طالبانو د مشرانو په یاد دي چې خپل واحدونو ته، خپل قمندانانو ته د لاس لاندې هغه ته درخواست کړه ده، او موږ دا لاس راوړنه غوښنو چې هغه هم مشرتوب خپل لاندې د لاس لاندې قمندانانو ته لیکي چې د ماشومانو، د خزو او د هغه کسانو چې ملکان دي د هغه د ژوند خیال وساتي. ولی متاسفانه چې په عمل کې سره کوم پلی کېږي، نو اوسم ارقام ډېر جدي تلفاتو، یعنی دغه سی او رابطه شته ده اخلاقي چې هغه ته دا کوم مسائل چې مربوط دي. ولی موږ په دې ډېر خوشاله چې دولت او د عامي قوتونو نړیوالو د جنگ د قوانینو هغه درې اصل په اساس بل چې ضرورتمندي د عملیاتو سره او تناسب د قوې د استعمال کم یو ده او سره کوم ملکان د غیر ملکان نه جدا کړی شي بیا عملیاتو شي، د دې په انداز کې تاکتیکونه د تغییر وکړي چې هغه ته اوس کم دي. ولی موږ په دې راضی نه یو، دولت موږ د وزارت دفاع نه غواړو چې د جبران د خسارې لپاره که یو وا صحیح که دوه حادثې، نو یو نړیوال قوتونه دا کار وکړي، یو داسې واحدونه جوړ کړي چې هغه گزارش دی ورکړي خلکو ته کم ځای کې څنګه خپل هغه افسران چې په دې کې ګناهګار خېږي هغه یو د عدالت جریان پیپل کې. ولی زمونږ په قوتونو کې دغه سی واحد لا تر اوسه جوړ نه دی چې د ملکي تلفاتو جاج واخلي، په خپلواکه توګه باندې بررسیګاري که نور خودخانه شي یا خپله وکړي، او بل بالاخره هغه عاملین چې دی هغه عدالت تم پکړ شي او بل خبره د جبران خساره ده. جبران خساره وضعیت ډیر خراب ده په افغانستان کې، ځکه جبران خساره تنه یو لک افغاني مړی ته او 5000 افغاني زخمی ته نه ده، بلکې د غربت د کچې په نظر کې نیول سره دلته ډیر ملکیتونه ځای کیږي. زمونږ د پاره یو پټه درمن یا غنم چې ځای کیږي د عملیاتو یا د دولت د قوتونو یا د مخالفي به خصوص دولت او د حامیان بین المللي، ځکه تیاره چې په کوم پټی کې کیناسته پټه فکر وکړي چې هغه غلم ټول ځای شو. اوس دا سوق جبران خساره زمونږ د پاره ونه مهمه ده، زمونږ د پاره مواشي مهمه دي، زمونږ د پاره زراعت مهم ده. دغه ټول بالمثله باید موعظه ولري. دا هغه مسائل ده چې نوی حکومت ته پراته دي.
زنده باشین جناب ډاکټر رفیع الله بیدار، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر، آقای عبدالودود پدرام، فعال جامعه مدنی و آگاه امور سیاسی را هم در استودیو با خود داریم. جناب پدرام سعید، اگر بایدتان باشه، چند وقت پیش رئیس جمهور افغانستان در سفرش به امریکا گفت که پیش از آغاز فصل بهار و تابستان عملیات گسترده‌ای را در نقاط مختلف افغانستان نیروهای امنیتی افغان برا انداختند که این سبب میشه که در تابستان وضعیت نسبتاً آرام باشه. آیا نظر بر رویدادهای اخیری که در چند روز رخ داده فکر میکنین این عملیاتی که رئیس جمهور ازش صحبت کرد مؤثر بوده؟
تشکر. اول اجازه دهین که متاسفانه چرا بعد از شکلگیری حکومت وحدت ملی ناامنی در افغانستان بسیار گسترش پیدا کرد و آمار تلفات افراد ملکی و رسم جدید گروگانگیری و اینا بسیار در افغانستان در گوشه و کنار افغانستان شما هر روز شامل حملات انتحاری و گروگانی و مسائل مختلف دیگه می باشین. فکر میکنم که سلام میکنه به حکومت وحدت ملی که اختلافات خود کنار بگذارن، هر چه زودتر باید اینا کابینه خود معرفی بکنه و کابینه خود تشکیل بدن و بیشتر باید اولویت تعیین بکنن برای کار خود. متاسفانه در مدت 7 ماه هیچ اولویت مشخصی که از حکومت وحدت ملی افغانستان شهروندان شاهد نبودن. شما شاهد بودن که افزایش بیکاری در افغانستان و همچنان ناامنی که هر روز دامنش گسترده تر میشه و حضور گروه های مسلح غیر مسئول بیشتر شده روان است و شما شنونده ها اظهار نظر کردن در زابل که گروه های بیرونی مثلا در گوشه و کنار ولایت مختلف افغانستان جابجا شدن و بعد خواست صداشون ندیده میشه که گروه ها تحت نام داعش و بعضی فعالیت های گروه های تبهکار دیگه هم وجود دارن. فکر میکنم که حملاتی که در هلمند صورت گرفت و دولت افغانستان تا هنوز قادر به تامین امنیت شهرها و ولایتی که ناامنی قبلا هم وجود داشت قادر به تامین امنیت مردم افغانستان نبوده و من امیدوارم که اینا هر چه زودتر باید مسئولین امنیتی افغانستان خصوصا وزارت دفاع افغانستان هم معرفی بکنن و من فکر می‌کنم که اولویت قرار بدن مسائل امنیتی رو در افغانستان و بیشتر توجه جدی بکنن در این راستا و نگذارن که هر روز مردم ملکی افغانستان قربانی حملات انتحاری و قربانی گروگانگیری و ناامنی در گوشه و کنار افغانستان شوند. به خاطر که اگه این ناامنی گسترش پیدا بکنن فکر بکنم که نهادهای امدادرسان هم بعد از اعتماد نخواهد کرد.
در نهایت شما اگر برگردیم به همین سوال جناب آقای پدرام، اگر برگردیم به همین سوالی که پیشتر مطرح کردم، آیا عملیات نتیجه داده یا نداده و دومی که آیا انتظار یک تابستان آرام‌تر نسبت به سال‌های گذشته داشته باشیم؟
من فکر می‌کنم تا هنوز عملیات که دولت افغانستان انجام داده قناعت بخش نبوده و نتیجهش این مثبت نبوده. ناامنی را متاسفانه نتونسته به افغانستان بیاره و شما اگر وضعیت به این منوال ادامه پیدا بکنه و مسئولین حکومت افغانستان بیشتر پاسخگو نباشند در قسمت تامین امنیت مردم افغانستان، فکر میکنم که ناامنی گسترش پیدا خواهد کرد و این ناامنی یک بحران بسیار جدی را خلق
تشکر
به میان خواهد آورد که او زمان از یک طرف اعتماد مردم نسبت به حکومت از دست خواهد رفت و از یک طرف دیگر گروه های تبهکار از تکتیک های جدید استفاده خواهد کرد که او زمان فکر میکنم که مهار کردن از این بسیار مشکل خواهد بود.
فکر کنم چه صرف دیوی پشتنی جواب پدی خبروانی که خبریده شی سپر صاحب انشالله چه آغاز با آوری مخیطر دی چه لطاس بختن وکرم دی محمد ساق پیغام لولم چه لپروان لشنوار و لسوالی چخه رستوال دی ویز ما گوشتن داده چه پا افغانانو بانی ظلم دی نور پای تو رسیجی در دیش تنه چه پا زابل ولایت که وصلوالو تختولی دی باید جر تر جر خوشی که قاری محمد مدنی وی لکلی دی وی پا افغانستان که به حال امنیتی وزه خشی چه پا هیواد که قانون پا طولو بندی یو شان تدبیق شی او اداری فساد پای تورسی شی او که طالبان پا خپل زان که ده ترهم ماده پیدا کری او نو هلده چه پا افغانستان که امن راشی ستاسو پا نظر دا د قاری محمد مدنی خبره تر څومره پوری لسولی او امنیت سره په افغانستان کې مرسته کولی شي؟ فکر کوي چې که قانون په ټولو تطبیق شي نو د دولت وسلوال مخالفان بل جګړې لاس واخلي؟
بله، دا قانون په ټولو تطبیق شي نو د دولت مکلفیت لري د خلکو د امنیت لپاره، او هغه وخت دولت موافقه ده چې عدالت وخلګو ته ورته متاسفانه نن ورځ عدالت پایمال دی. مخکې واورېدونکي چې قانون باید د ټولو په شان په وړاندې یو شان تطبیق شي، اما متاسفانه چې قانون له سر څخه د بحران سره مخامخ دی. مثلا اول دا چې د ملي دولت یوه خاوره او دوه پاچهان او دوو نظرو څخه ټکر دی او دل اخره دې ټکر وچې خو ممکن بحرانونه جوړ شي. بېل هغه افغانستان په بحران کې دی او دا بحران ته کېږي د دې جوړ ټوله تر خلکو کېږي چې هر سړی د دې لپاره خپله ګټه ساتي. زور هغه د بانیان و چې دوی چې خپل اولادونه د یو کار وفاري لپاره یو خواته استولي او الله کې اسیران شوله تر اوسه پورې هم هغه چې اسیر پاتې دي. نو پر هغو فامیلو باید سړی زړه وسوځي. دا دولت مخي چې د هغو د خلاصون لپاره باید تر هر څه جدي مبارزه وتلاش وکړي. نو دا په خپلو نورو ستونزو کې اخته دی چې د حکومتي پرویش او د مقامونو په هغه د اساسي قانون خلاف د قانون صلاحیت او یو وخت ورکوي ولسمشر ته ورکړ دی. اما قانون لا دی او د زورواکانو په چوکاټ کې یا پلاسونو کې انحصار.
زنده باشین، تشکر.
دغه ستونزو سره چې د یو طرف بیا کاري ده او د بل طرف بیا امنیتي ده، د دې سره دا زموږ ولس متاسفانه له پخوا په شان.
تشکر جناب احمدشاه سپر صاحب نظر از ولایت قندهار، عبدالودود پدرام فعال جامعه مدنی و دکتر رفیولا بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در این بحث با ما شرکت کردین. از شنونده های عزیزم تشکر که در این برنامه زیر آسمان کبود ما را همراهی کردند. برنامه زیر آسمان کبود فردا روز شنبه آینده با معذرت باز هم از ساعت 3 تا 5 با شما خواهد بود.
د ازاری رادیو خبرونه د ماشم تر او بجو دوام لري. را سره ووسی د ماشم لو بجو روست په هم دغه څپو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوري دشي.
اینجا بنام دین و خدا میکشن مرا، مظلوم و بی گناه و صدا میکشن مرا، مظلوم و بی گناه و صدا میکشن مرا. گاه میان مسجد گاه در ملایان، در انتظار شوق خطا میکشن مرا، در انتظار شوق خطا میکشن. اینجا اینجا بنا میبین و خدا میکشن مرا، مظلوم و بیگناه و صدا میکشن مرا، مظلوم و بیگناه و صدا میکشن مرا. I'm not afraid.